السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2018 کال د اگست میاشتې 18 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه تاندې هیلې هم لرو، خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
السلام علیکم، پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. امریکا حزب المجاهدین د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده، او سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حاجیانو لپاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه په یو بیان کې ویل شوی چې له دې ګام سره د دغې ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي، او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولی چې له دې ډلې سره یو ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې بنیاد یې په 1979 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخته دریځه ډله ده چې شری سید صلاح الدین کوي. نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل شو. حزب المجاهدین ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، چې یو یې د 2014 کال د اپریل میاشتې بریدو چې 18 کسان پکې ټپیان شوي. هندي چارواکي تور پورې کوي چې د دې ډلې مشرتابه په پاکستان کې دی، او هم له دغه ځایه بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمو درازنده او جنډولا ګڼو ځوانانو او زده کوونکو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د خښ کړل شوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاکه کړي. دغو ځوانانو تېره ورځ په ډیره اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د ماینونو له کبله په لسګونو ماشومان، میرمنې او سړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان یو ځوان منظور احمد په دیړه مشال رډیو ته داسې وویل:
د جنوبی وزیرستان چې کومه ماسی دی لکې دي پاک شي ماینونه داس پروته دي لکه فصل د اغه نه او تش په ته بچیون یې اغه شکار شول، یو لاس پاک شي شهیدون شول او نورې چاپ شل لوسینه کاټ شول مزور شول ټول اغه تر وسه پر داس سلسله جاری ده. د اغه په باره کې د ځوانونو غونډه راغوښتي وه.
د جرګې برخوالو له پولیټیکل انتظامی شکایت وکړ چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاته کړه چې که حکومت یا امنیتي ځواکونه تر لوی اختره د دوی پر غوښتنو عمل ونه کړي، نو بیا به خپل احتجاج پېښور او اسلام آباد ته غځوي. حکومتي چارواکو له تر دې دمه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تیره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند صوبې په سر ښار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 100,000 زیات دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مسؤول عبدالحمید جلیلی نن مشال رډیو ته ویل چې دا مهال په پاکستان کې له 15 تر 16 لکو پورې ناراجستر افغان کډوال اوسیږي چې سر له پرونه یې نوملیکنه پیل شوې ده.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کیږي په دې بیس باندې ورکول کیږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود وسیږي، او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي، یو سرنوشت په دې کې به دوه سرنوشت نه وي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2018 کال تر پای غځولې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاحکارانو سره په افغانستان او جنوبی آسیا کې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي، د ټرمپ اداره په خپلو کې په یوه خوله نه ده، او ټرمپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده نه ده اوګدا د نه د غټلې او اوس دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د غیش پاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیګلو سپارښتنه کوي. امریکایي جنرالانو په افغانستان کې وضعیت په ټپه درېدلې بللې. د امریکا او ناتو لخوا د کلونو په ملاتړ سربیره افغان ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکو حضور مخه ونیسي. طالبانو هم روانه اونۍ ټرمپ ته په یو لیګل شوي سرخلاصې لیک کې له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، ځکه د دغو ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8400 او ناتو بیا شاوخوا 15000 سرتیري لري. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګانی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوهای د سغدریزو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې ویل چې د سلوا پوله به د قطر د وګړو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکی اجازه پرته کولای شي سعودي ته داخل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې قطریانو ته به د سعودي پر دو هوایی ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او د قطر د شیخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم ال ثانی ترمنځ په کتنه کې شوی. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار محمد عمران نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ اخیستل کیږي او 108 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې او 105 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور بنو کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې بزیات نزیات درجه حرارت 20 ډګري سینټی ګریډ او کم نکم شپږشت. بنو کې بزیات نزیات یو کم سلوېخ او کم نکم نهیشت. او کوټه کې بزیات نزیات درجه حرارت 40 ډګري سینټی ګریډ او کم نکم 40 ډګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به اوري د امریکا بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین نړیواله ترهګره ډله ګرځولې ده. معلومات ترکو د جنوبي وزیرستان ځوانانو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې په سیمه کې خخ کړل شوي ماینونه شنډ کړي.
پولیټیکل تازه خال کې ډېر فریاد کړای دی راړو ورتا کړی وی تا پر خو کار لی دی لکه او شو وی تا پر هستا د سیرا کلیر شو یو د الان کې مستر وا دی شو یو د علاقي مکمل د مزکا کلیر شو.
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹرولو پروسه شروع شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیره څومره ده؟
مجموعی ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوې ده هغه تقریبا 15 لکونه 6 لکو پورې غیر رجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
اونیزه خبرونه تاندې هیله کې مو په پاکستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي موضوع سیړلې ده.
څه د پاکستاني سوسايټي او آئینه کاریږي چې کله یو خزو چې دا هغه د هیرسمنت کیس بچر ته ریپورت کړي دا هغه سره بدا هر څه کیږي.
شنن او تبصرے ہم لرو لا مشال ریڈیو سرا پاتشے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې ګام سره د دغه ډلې ټولې شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولی چې له دې ډلې سره یو ډول مالی معامله وکړي. حزب المجاهدین ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګریزه ډله ګرځول سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورورولې ته دا ویل غواړي چې دا یو ترهګریزه ډله ده. په داسې وسلوالو ترهګریزه ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګریز بریدونو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د دې بندیز تر لاندې امریکا کې د حزب المجاهدین اساسې هم ضبط کړی شوی دی او د امریکایي ولس د تنظیم سره په څه قسمه تعلقاتو بندیز هم لګول شوی دی. د لړکی لا د پاکستان سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. واضح دی وی چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولې وو. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلي وو چې دا نه حق فیصله ده او د کشمیریانو د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد په جایزه دی. وسلوال ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنگ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کی مهم چلوی. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کوم وسلوالو نوم لړ ورکړې وو نو پاغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل وو.
دا ور ابي اکرم خان تاسو اوریدل چې امریکا وسلواله ډله حزب المجاهدین نړیوال ترګر تنظیم ګرځولې خو پښتنه داده چې د دې امریکایي ګام ممکنه وجه سکې دي شي. دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان نه کړی ده.
مودی امریکی ترمیجک دورہ کرے مخامخ راغلے مجاہدین باندھے تھا لیبل پہ رہی وہ لگو امریکی پہ لگو بل دغدار چھ پاکستان باندې هم د فشار اچولو یو اعلی اوس رااله.
کدارنګ د دوی باندې یو نړیوال ترګر تنظیم ګرځولو اعلان شوی دی نو د دې خپل د دې حزب المجاهدین څخه عملیات په کشمیر کې دننه دي پاغه باندې یو اثر پرې وتلای شي کنه؟
نو ما په خپل باندې باندې څه خاص اثر ما ته نه ښکاري ځکه چې دوی له کوم پیسې نه شي راځي هم عام دغه باندې ناراضي بانکونو په ذریعہ باندې یا دا طریقه چې کوم بیا نه استعمالي عملیات دي په کشمیر کې دننه کوي او هم د دې کشمیر کې اوس هم دننه د دې راته تقریبا 200 او 300 زیات جنگیالی چکم دې دینه زیات نشتا او اغین که تاسو روح څو دا د شپږو مارچو کې ګوره نو د دې لوی لوی کمانډران چکم دی او کوم مشهور کمانډران چکم دی هغه د سان فوج سره په جګړه کې وجلی شوی دی.
خو بریګیډیر سات محمد خان صاحب اخیری پښتنه دا ده چې دا یعنی که تاسو واسه چې حالت په میدان کې یعنی په جنگ کې په جګړه کې د دوی پر دې عملیاتو باندې زیات اثر نشي کولای د داسې پابندانو لګول واسي سړی ورته ګوري بیا ګټه چاته وي یعنی څه ګټه امریکا ته بیا څه ګټه ده؟
یو اتحادی خوشحال چکم دے آگاہ کشمیر نا داغه ډیر دغه دی او هغه دا کوشش کوي چې دا د ترخګرې لخوا چې کوم بدل نه انتفاضه را فل حال او دا کوم شورش ته په کشمیر کې د دې پام چې کوم دین هغه ورته ترخګرې لخوا چې او حزب المجاهدین لخوا چې نو ما په خیال باندې مودي ته دغه फायदा وشو چې د امریکای اتحادی د امریکا وتا دغه یو دغه ورک سہولت یو ورک یو دا امریکای په خپل فائدې دا نه چې سبا پاکستان باندې فشار زیاتی د افغانستان په تناظر دا هم یو دغه چې پاکستان په خپل خاوره باندې دهشتګرد تنظیم وساتي.
د دفاعي چارو لکارپو بریګیډیر سعد محمد خان سره تاسو خبرې اوریدلې. د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمه نټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمه نټه د پاسا سلورو بجو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمو درازنده او جنډوله غنو ځوانانو زکونکو د یوې جرګې للارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د خخ کړل شوی ماینونه شنډ کړي او سیمه د لبمونو پاک کړي. د سیمې ځوانانو 13 ورځ په ډیره اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال ویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان میرمنې او سړي وژل شوي او ژوبل شوي دي خو حکومت په دې لړکې هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. نورحال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
غونډک سے موجود زن کا سون پا داغا باریک شئے مشال ری جوتا پا دارنگ وجا غدل
مون منظور احمد ہے جنوبی وزیرستان سره می تعلق ده دا نن غونډه د جنوبی وزیرستان چې کومه ماسی دی لکې دی پاک شه ماینینه داس پروته دی لکه فصل د اغه نه او تش په ته بچیون یې اغه شکار شول یو لاس پاک شه شهیدون شول او نور چاپ شل لوسینا کاټ شول مزور شول ټول اغا تر وسا پر دا سلسلہ جاری دو دے اغا پا باریک سے دا دوانون غنڈا رو غشتی وا
مونم صدا محمد دا اتالوس میں دے جنوبی وزیرستان تحصیل سر آروغا سر دے لیمیس چونکہ پولٹیکل دا احسیت وی دا گورنر احسیت یوی لکا سنگ رہ سو بیچ گورنر وی دا احسیت دے پولٹیکل وی خو پولٹیکل تا دا خال کے در فریاد کڑائی دائے جاڑو ورتا کر یوی سا پر خو چانا دا پہ مخور وڑو ونا چانا زا تو کو پدای لاکی دا خدا کار لی دی لکا و شو وی سا پر ہستا دا پیرا کلیئر شو ینو دالان کے مستر وادی شو یی دا لاکی مکمل دا زکا کلیئر شو را صفا شو
رحمت اللہ رحمان بیٹنی میں خبرے کو کو جنوبی وزیرستان سے لڈیر وقت ترا سے دا مینز لوجنا دا بمون لوجنا معشومان زنانا او نور عام ولست نقصان رسیزی جانی او مالی لہذا مجھ مرکزی حکومت تا او ذمہ اداروں تا دا ندا مطالبہ کو دا غشتن کو چکو جنوبی وزیرستان کی دے دا ہوا مائنس او اغا بمونو صفائیو کردے سی چکمانا عام ولست نقصان رسیزی
دا غو تالی بلمانو او زوانانو غورا وکرلا چکا دستر اید پورے سرکار پا دا غا بارکشس موثر اقدامات پور تا نکرل بیا با تالی بلمون او ځوانون مجبور وی چې په اسلام آباد او پېښور کې د حکومرانانو د کورونو او دفترونو په مخومه احتجاجي پالاتای ووایي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio په پاکستان کې ولسته د معلوماتو رسائی قانون پاړه په اسلام آباد کې شوې یو غونډه کې ویل شو چې د صوبو پکې جوړ دا قانون دی په صحیح توګه عملي کړل شي چې دا ډول ولسته خپل آئینی او قانوني حقوقونه ترلاسه شي تر اوسه په دې غونډه کې د ګډونوالو وینا و چې دا قانون تر دې دمه یوازې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړل شوی دی نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي
په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې ولسته د معلوماتو رسایې په حق له قانون صرف په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملی کړی شوی دی په سند صوبه کې د عملی کېدو په پړاو کې د خلبه د مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو د ډویچ ویل اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د غونډې دوه مقصد دی هغه ټول ذمہوار خلک او ولسی وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د ولس د ګټې لپاره جوړ د قانون ولسی کړی خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د رسائی قانون لپاره جوړ کړی شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته ویل چې په مختلفو طریقو سره ولسته د دې قانون په حق له معلومات ورکوي
خبر پښتونخوا کې تقریبا 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکن ډیویژن ال ته قانون رسیدلی نه نه خپل کې چې پرزیدنت څنګه پروپوزل ته هغه اکسپټ کی نو کوم پورې چې تاسو سوال لې چې د خلکو ته تر اوسه پورې د قانون علم نشته دا صحیح خبره ده اوس ان شاء الله موږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې کم زموږ کونسلر دي کنه دا خبر پښتونخوا کې تقریبا 30000 نه زیات دي چې دې پکې موږ انوالو کوو نو دې لپاره موږ سیمینارونه شروع کړی دي او نورم چې سره میتھڈز دی فار ایگزامپل اخبارات کی دی یا دا پی ایس ای میسجز دی
د دې پښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسائل لپاره کوششونه کړي دي نو نو موړې وایي
رسولي دریو کالو کې تقریبا 10000 نه زیاتو سټیټزن درخواستونه ورکړ نو هغه کې تقریبا داسې 5500 ته انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نشو نو هغه به د کمپلیننت په شکل کې مونږ تراغل او مونږ به د هغه ډیسپوزل وکړو
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2000 دیارلسم کې معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړي وو او دا وخت عام اولس کم معلوماتو غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړې شوی درخواست د لارې په لس ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولای شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی اولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هواره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د 2014 کال رپورت وایي چې په پاکستان کې مذهبي ازادي تر خطر لاندې ده. د پاکستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ په اړه دا رپورت د سه‌شنبه په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپور کړو. په رپورت کې د مذهبي لګښتونو د مذهبي ازادۍ د هغوی د حقونو او په نوکرو کې په لوړه کچه د ترقۍ د نه ورکولو په اړه ذکر شوی دی. دا چې په رپورت کې د پاکستان په اړه بیا څه لیکل شوي دي، د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان یې په دې اړه تفصیل راکوي.
رپورت وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته د خپلو مذهبي فریضو د ادا کولو حق ورکوي، خو د هغې باوجود دوی سره زیاتې روان دی او د برید کوونکو لخوا عیسایان، احمدیان، صوفیان او د شیعه مسلمانانو په شمول هزاره شیعه هم په نښه کړی شوي دي. د رپورت په وینا چې اوس هم د احمدیانو زورونه روانه ده او د جماعت احمدیه د مشرانو معلوماتو تر مخه چې کال 2014 کې 14 احمدیان د مذهب سره تړلي کیسونو کې قید کړی شوي وو. رپورت وایي پولیس اوس هم په بې بنیاده توګه د مذهب سپکاوي الزام لګوونکو پر ضد کیسونه نه درج کوي. د رپورت په وینا چې د مدني ټولنو فعالانو او د سار تنظیمونو د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو په نصاب کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ناسمه مضمونونه شامل کړی شوي دي. د رپورت په وینا چې د لګکیو مشران وایي چې اعلی تعلیمي ادارو کې زده کوونکو کو سره امتیازی سلوک کیږي او نن هم ورته په اعلی سرکاري عہدو او د کرنل نه وچته عہده نه ورکړې کیږي. رپورت وایي چې د مذهبي تړاو باوجود بھائی ټولنه اسرائیل له د حکومت د بندیز له وجې نشیتلې. د رپورت په وینا چې د امریکای سفیر په شمول اعلی افسرانو او چارواکو د پاکستان مشر ولې سره د مذهب د سپکاوي قانون او د سکولونو او مدرسو نصاب کې اصلاحات راوستو، مذهبي رواداري او د اقلیتونو د خوندیتوب په اړه ملاقاتونه کړي دي. د لړکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خوانی مشر او موجوده غړي زهره یوسف وایي چې زموږ د مشن رپورټونه هم وګوره نو هغه کې هم دادی چې د مذهبي لګکیو تحفظ پاکستان کې نشته.
طالبان 2014 نه سپریم کورٹ نے
زما په خیال کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورٹ ځینې هدایت حکومت ته ورکړې وو، خو حکومت پر کاروایی نه ده کړې. په هغه هدایتو کې دا ویل شوی وو چې د اقلیتونو لپاره د یو مؤثره کمیشن جوړ کړئ شي او د هغې نه علاوه عبادت خانو ته تحفظ ورکړئ شي او په حقونو یې توجه ورکړئ شي، نو په دې لا عمل درآمد نه دی شوی. د اقلیتونو په اهم موقعو اوس تحفظ ورکړی کیږي، خو د ادارو په سطح د بدلون په اړه څه کار نه دی شوی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قومي اسمبلۍ د بشري حقوقو کمیټې مشر سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې لای رپورٹ نه دی لوستی. مشال ریډیو د لړکی د حکومت دریس معلومولو په اړه د بهانو چارو د بشری حقوقو وزارت سره د رابطې هڅه هم کړې و.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو نا رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹرولو لړۍ 13 ورځ پیل شو چې د چارواکو په خبره دا لړۍ به سلور میاشتې دوام وکړي. دا لړۍ تر هغې وروسته شروع شوې چې د پاکستان حکومت سو میاشتې مخکې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د هغوی د لوملیکنې پریکړه وکړه. چارواکي وایي چې حکومت نا رجسٹر کډوال یوازې د دې لپاره رجسٹروي چې د ستنېدو پر وخت ورسره مرسته وشي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونزورول شي. په دې اړه نور تفصیل زبی شفق راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د میشتون رجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به سو میاشتې دوام وکړي. دا بهر تر غیر وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په دې هیواد کې د ناجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د راجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر راجستر افغان کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ناراجستر کډوالو د سبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې یوولس، په بلوچستان کې پنځه، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې دوه دوه، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلی دغه شمېر شاوخوا له پنځو تر شپږو لکو پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوی دی، هغه تقریبا د پنځو لکو نه شپږو لکو پورې غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د کډوالو د اتشې مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ناراجستر کډوال یوازې د دې لپاره راجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. ښاغلی جلی همداشان وایي په پاکستان کې پر ناراجستر افغان کډوالو سربېره هغه خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوښې بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس سپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د ناراجستر شو کډوالو د راجستریدو پروسه به د کډوالو ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې په دوه سر نوښت نه وی او هم دا وخت چې د راجستر مهاجرینو ته ورکول کیږي هغه نه راجستر مهاجرینو ته به هم ورکول کیږي.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د تشدید مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ په تیزی روانه ده او هر ورځ لسګونه راجستر او نه راجستر کډوال هیواد ته ستنېږي. د یادونې وړ ده چې له بیرته ستنېدونکو راجستر افغان کډوالو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار او نه راجستر هغه سره افغان حکومت نغدي او د خوراکي توکو مرسته کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د سریلانکا د کرکټ شورا مشر ویلي چې ملي لوبډله به راتلونکې میاشت کې د یوې شل اووریزې لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر ویلي چې د امنیت څارلو یوه کاري ډله هم پاکستان ته ورلیږي. بلخوا د کراچۍ ښاروال وسیم اختر هم غوښتنه کړې چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دې یوه لوبه په کراچۍ کې هم وکړل شي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لوی ښار دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د سریلانکا د کرکټ بورډ د مشر ترڅنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی سکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلډ 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلډ 11 په لاهور کې سلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلانکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړی وي. د سریلانکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به پاکستان نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کی او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلانکا په لوبډله شوی وو او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی وو هغه پاکستان ته راتللی شي، نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمون نزیات دا سی مسئلے ډیری شوی دي پسته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور گیمونه بند نکړي شو او دا کوم قسمتې خبر دا چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کیږي. نو یقینا د کوپرس کا دنیا زمونږ ملک سره مینې لري او زمونږ خوشحالي کوم خوشاله لیدل غواړي. نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې را پریوي او راشي.
د الهودی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله کې خپل کردار لوبي او د سریلانکا لوبډلې ته سلام پکار دي ځکه چې هغه هر سپستر ګولې دي بیا هم راځي نو گاونډي هوادونو خو پکار دي د دې نه زیات کردار لوبي
غلطیاں به مونږ نه شوې وي دا غینه به شوې پکار دي چې غریب کې یو اهم رول لوبي ځکه چې مونږ اوس د دې په ډومېسټک کې مونږ دا ګورو چې زمونږ د افغانستان پلیران به ټول مونږ سره لوبه کول او نن هغه هم د پاکستان ته راتګ د لپاره تیار نه نو پکار دي چې گاونډي هواد لا پکار دي چې هوادونو لا پکار دي چې هغه پاکستان سره
د ذکر دغه 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروسته نړیواله لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندی راغلی یوازې د زیمبابوي ټیم یو دوره کړی چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې و همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ په پایلو کې هم یو شمیر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلی چې پکې د ویسټ انډیز په خوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل و محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لنډ خبرونه له نجیب امیر اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله دغه ډله چې بنیاد یې په 1979 کال کې په کشمیر کې ښودل شوې یوه تر ټولو لویه سغدریزه ډله ده چې مشر یې سید صلاح الدین کوي د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان او د نیما قبایلی سیمې جنډولا ګڼو ځوانانو او زده کوونکو د ویجرګې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د خخکړل شوي ماینونه شن کړي او سیمه دې له بمونو پاکه کړي په پاکستان کې د میشتو نه راجستر افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ تیره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 په بلوچستان کې 15 په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22 او د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاحکارانو سره په افغانستان او جنوبي اسیا کې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې وکړي دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی دی سعودي عربستان تیره ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هر کلی به وکړي چې غواړي د حج سګنی مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړۍ نښه ده او ترکیه او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټول پښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې راتلونکي سپتمبر میاشت کې کیدونکې ده
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړی ده
جنگ ولسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سینر غړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نهي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړې او په دې موخه ترې غوښتنه کړې چې اف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړي شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړي شوی ریواج اکټ هم مخالفت کوي اداري وای چې سینر غړو دا هم غوښتنه کړې ده چې د فاټا ترقې لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړې شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګرۍ متاثره خلکو مرستې د زر تر زر ترسره کړې شي اداري په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي خو څو ګوندونه دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي اداري زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی ادارې لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېر حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباتۍ پر ضد کاروي خو د دې سیمې ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمېر قربانۍ ورکړې دي ادارې اخره کې وایي چې که د فاټا ولس په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي اج رسمانه په خپل ادارې چې په پېښور کې د ډینګي مرض لوجې انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډېر زیان نه پس خلکو ته هدایت جاري کول او د بلدیاتي ادارو هلې ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي ادارې وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تیرو کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړې وې او معاشو سپرے کړې وې ادارې په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوي کول کیږي نو که دا له وړاندې شوی وې نو ولس ته به دومره زیان نه رسېدو او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل
دایری زیاتوی چې زمونږ ذمہ وار ادارې او چارواکي هر وخت د سګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. ادارې خیر کوي چې په دې قسمه رویه کې یو دوه ځل ذمہ وارو ته سزاګانې ورکړي شنو بیا برالونکو وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د پاکستان یو عدالت د دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه دې په قانون کې بدلون وکړل شي چې دا شان څوک یې په غلطه استعمال نه کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي اسلامي دولت وسله واله ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیرا نیټورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. د دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لږکیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد هایکورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نه کړي. د دغه قانون تر مخه کې یو تن د مذهب سپکاوي وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخيږي. په یو سل شپاړسو پاڼو امر کې د هایکورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بدلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی دی په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پورې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد هایکورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسله واله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپل زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوز ویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه سه شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په افغانستان او سیمه کې د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلا مشورې وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتوالي یا وتلو په اړه خبرې دوام لري، دغه غونډه ډیره مهمه بلل کیږي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کم ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی ل خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي به ورسره خبري وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینټاګون د طالبانو په وړاندې دغه شپاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحده ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانونه ترامپ ته په یو استولي سر خلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او باسي ځکه دغه ځواکونه د حضور دوام دغه جګړه لا وګدوي او هم د پخلاینې مخنیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانونه ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پینټاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوخته او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوزه ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وایستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي. شعر چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حمله کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیری دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سربیا د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د طبیعت وړاندیز کړي چې پانزورګری کې د غیر معمولی استعداد لکبل ورته ځای رسنو د وړو کې پیکاسو لکب ورکړي دي. د لسکلن فرهاد نوري نوم په دې رستو کې د دغه رسمونو او انزورګری د نمونو لکبل د سربیا د رسنو په سر کې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت مهم ټکی درته اجملان وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ لسلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته د یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربیا رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوی پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتومي اشتراي سي د بلګراد خار په یو کم کې لخپل مور او پلار ورونو سره ووسی. د نوموړي په خلو انزورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوق د انزورګر سلوادور دالی انزورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړي په یو ستوري بدل کړي. فرهاد نوري تیرونی په سربیا کې د مغز په سرطان د اختمه شومان سره د مرستې په هدف د خپل انزورونو یو نندارتون پرانیست. نو موله له خپل کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپل کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپل کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په سیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ ندی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انزورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دا کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د کاسه یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
اسرائیلی رسنۍ رپورت ورکوي چې ایران د شام په شمال غربي برخه کې یو فیکټري جوړوي چې پکې د لری واټن وشتون کې راکټ جوړ کړي. بل خو امریکا وایي د اسرائیل استخباراتي چارواکي له خپل امریکایي سیالانو سره لیدو کاته کوي او د شام او لبنان په حالاتو په ورسره خبرې کوي. دا مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت ترته منور شادر اوروي.
د اسرائیلی میډیا په ریپورټونو کې د سیټلایت تصویرونه خودل کیږي چې پکې د شام په شمال غربي برخه کې زیر تعمیر ودانې خودل کیږي او ویل کیږي چې ممکن ده د وسلو د جوړولو او ذخیره کولو لپاره استعمالیږي. په دې ورستیو کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداري ورکړه چې په شام کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې پر مهال تهران دغه هیواد کې خپل نفوذ سیوا کړی دی. نوموړي 13 هفته وویل چې هیواد یې په شام کې د ایران د پوځي حالو ځلو او د حزب الله په سیر وسلوالو ډلو د ملاتړ مخالفت کوي او اسرائیل به هر هغه ګام پورته کوي چې د خپل دفاع لپاره یې مهم بولي. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون د سیټلایټ ځنې تصویرونه خودلی چې د دوی په وینا دغه ودانې به د وسلو جوړولو او اخودلو لپاره استعمالیږي. دا راز ټایمز آف اسرائیل ورسپانې خبر ورکړی چې په دغه مبینه فیکټری کې به د بشار الاسد حکومت لپاره وسلې جوړیږي او ترڅنګ به یې ایران داسې سکرډ میزایلونه هم جوړوي چې اسرائیل په نخه کولی شي. یاد ورسپانې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره هم فیکټریان جوړوي چیرته چې به یاد وسلواله ډله د منځنۍ فاصلې ویشتونکي میزایل تیاروي او په ممکنه توګه به د اسرائیل زیاتره برخې په نخه کولو استعداد لري. بلخوا د امریکایي خبری ادارو په ریپورټونو کې راغلي چې په روانه هفته کې په واشنگتن کې د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي ادارو چارواکي ملاقات کوي او په کې به د شام او لبنان په حالاتو خبرې اترې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام تندهیلی. دا پروگرام ساسو لپاره فرخنده اسد تیاروي. راځي چې ورته وښو. په تندهیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پاکستان د قومي اسمبلی یوې غړې عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د ناسمې رویې د تورونو وروستو په راپورته شوي بحثونو خبرې کوو.
دا پورا کیس سے دا پاکستانی سوسائٹی کے ہے او دے کہ دا پاکستانی سوسائٹی چلا دا ہے بیڑا گھر کشڑا
دا چې په پاکستان کې وخزا پر خپل ځان د سکه سمزور زیاتی په اړه د خبرو کولو وروسته لکم او مشکلات او تیریږي
وہی تمام مشکلات جو ایک عام عورت کو پیش آتی ہیں وہی آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں.
آیا د پاکستان پارلیمان بعد خپل یوې غړي لخوا په یو بل غړي تورونو ته سم جواب وایي؟ په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو وایي د قومي اسمبلی د غړې عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ناسمې رویې رپورټ کولو او په دې اړه په ډاګه خبرو کولو معلومیږي چې دغه ټولنه لا هم د داسې خبرو بې طرفه پلټنو ته نه ده تیاره. عائشه ګلالۍ په عمران خان تور لګولې چې هغه ته یې غلط میسجونه کړي او دا چې په دغه ګوند کې د ښځو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشرانو دغه تورونه رد کړی دی. د اگست په ومه نیټه عائشه ګلالۍ قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې په تحریک انصاف ګوند کې د ښځو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. ما نن هغه ښځو لا یو غږ ورکړ چې په دفترونو او لارو کوڅو او یا نورو ځایونو کې حق تلفي کیږي او د زور زیاتی نه تیریږي. ما دغه ټولو له حوصله ورکړه. زمونږ په ملک کې د غریب حق نه اورېدل کیږي. زه د قومي اسمبلی غړی یم. ما سره یو فورم دی. زه نن د دغو ټولو غریبو ښځو آواز هم یم چې د نامناسبو رویو ښکار دي خو د بدنامۍ د یېرې غږ نشي کولی. ما نن دوی ته وویل که تاسو سره څه قسم زور زیاتی کیږي نو خاموشه مه پاتې کیږي. ما نه یوازې په پاکستان کې بلکې بهر هم ښځو ته یوه حوصله ورکړه. دوی ما ته ټلیفونونه کوي چې موږ ستا سره یو. زه په خپل کردار او اخلاقو هیڅ قسم سمجھوتہ نشم کولی. سیرون کې ماروی سرمد وایي د عائشه ګلالۍ لخوا په عمران خان لګول شوو تورونو کې سیاسي ګوندونو او د پاکستان میډیا هم یو بې طرفه رول ونه لوبوو.
میرا خیال ہے کہ عائشہ گلالائی کا جو کیس ہے یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے.
زما په فکر د عائشہ گلالائی کیس یو ډیر ښه مثال دی چې څنګه خزی په داسې حالاتو کې د مسئلو نه تیریږي. دا کیس په دې مهم دی چې عائشہ گلالائی او سیاستواله ده او چې په چای د ناسمې رویې تور لګولې دی هغه هم د یو مشهور سیاسي ګوند مشر دی او بیا هغه په پریس کانفرنس کې دا خبرې وکړې. نو ځکه هم دا مسئله ډیره مخې ته راغله. خو د دې مسئلې پر خو ډیر بد اثر هم وشو لکه څنګه چې په میډیا کې پائشہ گلالے او دغه په کردار خبرې وشوي او هغه د خپل سپیناوی لپاره راغله. نو نورې خصي به هم اوس دا نه خوښوي چې د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. میډیا په دې هر څه کې ډېر بهوده رول تر سره کړ. د تحریک انصاف ګوند خو سړو هم ډېرې غلط خبرې وکړې. یو وخت کې دیشي دوی ته دا معلومه شي چې دوی څه ویلي دي او ممکنه دا په خپلو خبرو شرمېږي، خو میډیا باید لډیر احتیاط کار اغستے وی.
مگر میڈیا کو بہرحال بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا.
د عورت فاؤنڈیشن د پیښور څنګه یو کارکونکي سایما منیر وایي د عائشہ گلالی تورونو ته د خلکو رد عمل د هغې مسلې لا زیات کړي او دا مسله د پاکستان د ټولنې عکاسي هم کوي.
برادر چې دا کیس عائشہ گلالی کیس څه ویګا نه، دې ته وګورئ دا د پاکستانی معاشره ټیسټ کیس وو. ٹھیک شو، پاکستانی معاشره کو تاسو وګورئ نو دا چرته نه چرته تللی دی. دا یو لایک دا تاسو وګورئ چې دا تیر شل کالو کې دا زموږ معاشره چرته لاړه. پورا دنیا کے سوشل میڈیا سارا یو اوپن نیس راغلی دی او هغه اوپن نیس سره داغه چې کوم مونږ دلته استعمال وکړو دا تاسو دا وګورئ. مطلب هغه انتہائی شرمناک او قابل مذمت دی. او قابل مذمت څه دی وګورئ، ته د پاکستانی سوسایټی یو آئینه ښکاریږي چې کله یو ښځو چې دا هغه د هیرسمنت کیس بچر ته رپورٹ کړي او هغه سره بدا هر څه کیږي او دا بالکل صحیح خبر چې څه شوی دی کنه. دیکھ هغه کو فلٹر کې وګوره، کو فیس بک وګوره، کو بل بکواس تاسو دا ټول وګوره چې څه کیږي. ایگزیکٹلی یو خزر چې دا هغه په سوسایټی کې اندغه څه فیس کوي سره هغه د هیرسمنت کیس رپورٹ کوي. نو دا خو بالکل چې څنګه شوی دی دا بالکل داغه یو تاسو ته ما سوي چې دا یو داغه جنکی وګوره تاسو دا زموږ سوسایټی جنکی و او ډېر زه خو دا ویم چې د دې د وجه تاسو وګوره نصاص دا سیاسی دا ټول دا سیاسی پارٹی دی د مخکاره شو خلکو ته چې دای د خپل صورت یوټ دا نو نسل نو کول چې موږ ته دا غیب پک دی څه کړی سونه دای انویسټمنټ دی صرف یوټ دی د وجه غوړي چې دلته به دای ته صرف هغه ووټ واکې دی د یوټ هغه ټریننګ هغه خبره یو خپل سوسایټي خکو یو د پاره چې څه د پولیټیکل پارټي یو ذمہ داری موږ سیاسي پارټي خدا غو بالکل دا ماته سره دا پوره کیس سه دا د پاکستانی سوسایټي کیس او دې کې دا پاکستانی سوسایټي چې دا داغه بیړه غر کشره.
سایما منیر ادا هم وای د عائشہ گلالی خبرو ته چې څنګه سیاسي ګوندونو او خلکو جواب ورک ل دغه سره با نورې هغه خزي هم پر دې سوچ او فکر مجبور شي چې د سکه سم زور زیاتی خلاف غږ پورته کول غواړي.
وګوره د دې چې کله موږ یو کیس حل کول نه غواړو کنه دا هغه تاسو ته بالکل ثبوت شمیرې نشم خبرې. دا هغه کیس لپاره موږ یو پارلماني کمیټه جوړو. خبر پښتونخوا کې د 13 سملای کې چکل د ډومېسټک وایلنس بل راغلو مخه تا او مسلم لیگ نون او جی یو ای دا ډیر زیات پدې تحفظات نو بیا دای څوکرل چې دې داسې کو د ته یو پارلماني کمیټه جوړو چې هغه به دا ګوري او بیا به دا فیصله کو. نو هغه نه پس تر نن دا 2017 راغو دا غي کې چرته فیصله ونه شو. نو زه په خپل دا غنم چې دا به یو یوزلس کمیټه نه بل چرته عمران خان دا خبرې مونږ نه به ګل لای ونی تاسو تم پته دا ماتم پته چې دلته چې کله مونږ دا خبرې کو دا هغه وې زما خلاف سازش تا خلاف سازش او چې کله پارلماني پارټي به جوړيږي کمیټه به جوړيږي هغه به ټول نو وخت کې صحیح او دې کې دا کسان دي په کار خدای ته دې کې پارلماني کمیټه دې ضرورت نه چل دلته وی من کاکس ناس په او بل خبر دا چې تاسو ګورئ چې دلته هراسمنت شوی کنه ګلستان نه چې عمران خان هراسمنت کوي تاسو دا ګورئ چې د پی ٹی آئی کې دن نه چرته هراسمنت کمیټه یا اني پولیټیکل پارټي چې دا کې چرته هراسمنت کمیټه جوړه ده چې ګریوینسز کمیټه جوړه ده چې دا ګلالی د کوایشه او د کوسو کوم دی هغه خپل مسله چرته یو پولیټیکل پارټي چې دی کنه دا سیاسي جماعت نه دی کې زه خدا غواړم چې دی کې د پورا سر تر سر نه والو د پورې د هر شی تر دل شي د سو پورې د دنه دا د جمهوریت کلچر او دا سیزن ناراضي کنه هغه ټایم پورې تاسو دا بالکل سوچ نه کې چې د سیاسي پارټي دا وجه بدل د ملک کې بچرتا انقلاب راځي ولې چې دا غي ټول خپل دنه نه دا غي ډیکټیټر شي ادروایز دا خو څه دوه لوی مسلې نه مخ غي بس ټول شي دا ټول لوی مسلې ځان ته جوړ کړی اور بیا غي نه فضا سیاسي سکورینګ نو څنګه عمران خان کوي او نواز شریف او کوم څه کوم کوي.
د تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو یو غړی او د بشري حقوقو کارکونکو انیتا محسود بیا وایي باید عائشہ گلالی وړاندې دغه خبرې په ډاګه کړې وي او زیاتوي
تاسو دې خبره دا راوسته پارلیمنت پر خبرې لاړل نه شوې. د انویسټیګیشن خامخا اوسې په دې باندې
حقوق خبر اخدار قبائل رونا تھا جی خزے در مختار اکلی شی ہر میدان کی خزے در خپل رائٹ پر پولیٹیکل پارٹی تدراشی جوینی ہوگی خپل رائٹ خبر دو گی پارلیمنٹ تو دزانو رسی لدی دی دا سٹیپ دا سواتا خزو سٹاپ کول بلوک کول خبر رالا نو ما تا خودی رسوس پر دی خبر شوی اور دنگا تتا سمانا ہراسمنٹ خبر چنو کو کوری جی پاکستان سو نور کنٹریز کی ہوں میل ڈومیننس ہی دیر ادام نو یو خزا پر دی طرف سر راشی و ریالی باغبان دی حراسمنت خبری دی آجا خبر ہو کی ما سر دادا شوی دی ما سر دی انصاف را کی نظر دی سمپل دا انسر کما چی خبر زنانا چی کما دا دیر مظلوم دا پدا دنیا تی چی چر تا دا خبر راشی دی خبر نسو کی انصاف فلور کوی نسو دسو لور کی الٹا آغا خزا دی زتم کی آغا خزا باندی انتامات مرا کی آغا خزا تو کی نظر نم خل گوری کدر پاپر امپلیمنٹیشن وی کنا نن بیو واضح پرسنٹیج ہو نن بخل کو کی حمد جرت نو ہو یہ خود سردہ سے حرکت کول یہ دار سے آگے ڈسکرمینیشن کول یہ خزا دی رائٹ فنڈمنٹ رائٹ چکن بھی ہمیں رائٹ اور صرف مونگا تا سے پتری کولی شو خبری کولی شو
انیتا محسود چې خپل هم د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري وای باید په ټولنیزو رسنیو کې پر خوځو د زور زیاتی او یا له دوی سره د ناسمو رویو په خبرونو په رایو ورکولو کې له ډیره احتیاط کار واخیستل شي
او سپیشلی پښتنو هم کله یو پښتنه خبره پاتې ده دا یو ټرایبل را پاتې ده او خبر کی نو تاسو هغه باندې غلط کندا فضول کم چور ورکی نو تر دې استماع دا شی بالکل نه په کوم هغه چې هر څه خوند نه نشته کوم نو دا وخت په بل سمات لشي دا خبرې اگینست ما ځکه چې دا بیا زما زبدا وری مچ دا اتا او یو ایم ان ای را پاتې دی دا یو عام دینی بچر صدا کرش نوی چې خپل ځان سره زیاتې وشي اب خاموشي سره خپل ناس ته یو سین خپل چې کوم چا سره زیاتې ځل کوي هغه خپل انجام ته نشي رسولو آی ډونټ تھینک سو چې دا کرش خدو ته ملي چې راته کړی چې کو غلط کرش هل دې پکار سوشل میډیا ریاکشن چې کوم دې هغه زو مات زه خو به کوڅ کوم خپل ټول پښتون رونه تا سروتا چې پلیز سپرو ته هم خبره وکړي او یو خبره یو تاسو پښتنه خو لور ده دې باندې تاسو ډیر بس خارج د خبرې تاسو ته
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خوانې مشره زهرا یوسف وای د عائشہ ګلالۍ تورونو ته خلکو غلطه بڼه ورکړه
کسی بھی عورت کو ہراسمنٹ رپورٹ کرنا جب کرتی بھی ہے تو ایک نیا سلسلہ
یہ وخصہ کا دسور سیاتی خلاف سوائی نو لبدا مرغام پاغی پس خلق بدرد ویل شروع کری نو دغا خوبیا یوبل کسم زور سیاتی شو پدې کې مطبوعاتم شامل دي سیاسي ګوندونو په دغه خزه بدرد وای او خلک خو پریک دي دا داسې ده چې دغه خزه یو سل بیا د زهنی پریشانیو او خفګان نتیریږي بلخوا زورا یوسف وای په پاکستان کې ټولنه لا هم دیتا نه ده تیار چې د ویجنۍ یا خزه د زور زیاتی د مسلې با څنګه سیړنه کوي او د هغې جواب با څنګه ورکوي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا واته دی اونې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای په امان.